وزارت وای په نږدې ورځو کې به له چین سره د وریښمو لارې د جوړېدو پر سر خبرې پیل سي. د دې وزارت تخنیکي مرستیال نورګل منګل نن ازادي راډیو ته ویل د دې لارې فني کار به هېواد ته د چینایي هیئت په راتلو سره پیل سي. چارواکي وایي د دغې لارې 4 کیلومتره مسیر د آسیایي پراختیایي بانک په مرسته جوړ سوی او 108 کیلومتره نوره لار به هم د دغه بانک په مرسته ورغول سي. چارواکي وایي چې د وریښمو پاتې لار به د چین په مرسته جوړه سي. د غور ولایت د اوبو رسولو ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د ګرما په نوم د 4.5 میګاواټه برېښنا د تولید بند جوړیږي. په غور کې د اوبو رسولو د برخې رئیس محمد امین وکیل ازادي راډیو ته ویل چې د اوبو دغه بند به د مرکز فیروزکو اوسیدونکو ته برېښنا ورکړي او یو شمیر فابریکې به هم د دې برېښنا څخه برخمنې سي. ښاغلي وکیل وایي چې د یاد بند په جوړېدو سره به په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم خړوبه سي. د چارواکو په خبره دغه بند د اوبو او انرژي د 15 میلیون ډالر په لګښت د روس الکترونیک په نوم یو روسی شرکت په مرسته جوړیږي. او د بغلان ولایت د کرنی ریاست وایي چې سش کال به په دغه ولایت کې د للمي غنمو حاصلات 10% زیات سي. د دغه ولایت د کرنی رئیس عزیز الله ایماق خبریالانو ته ویل په بغلان کې د وروستیو دوامدارو اورښتونو له امله به کرنیز محصولات په ځانګړي توګه للمي غنم زیات سي. بلخوا د دې ولایت بزګر هم سژني حاصلاتو ته هیله من دي او وایي چې د دوی کرنیز ځمکې تر ډیره د باران په اوبو اوبه کیږي. په بغلان کې د غنمو حاصلات نه یوازې په خپل ولایت کې د خلکو اړتیاوی پوره کوي بلکې نور ولایتونو ته هم وړل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 25 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلدار 1516 افغانۍ.
زمږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ځوان فکر د 19 پروګرام بحثونه اوري چې په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري له کونړي ځوانانو سره برابر کړی او خبرې پیکړې دي. خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو. اسد الله لودین د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خبره شوې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره ایران ته د ولسمشر اشرف غني د سفر اهمیت او په افغانستان کې د سړي تختونو پیښو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې د ایران او افغانستان د ګډې مبارزې اړتیا. په سر مقاله کې راغلي چې افغانستان باید له ستونزو نه د وتو او له تروریزم سره د مبارزې په هدف له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د منځني ختیځ جګړو د ایران او سعودي پر اړیکو سیوری غوړولی، خو افغانستان باید هڅه وکړي چې له دې دواړو هیوادونو سره متوازنې اړیکې ولري. په سرمقاله کې دغه راز راغلی چې ولسمشر اشرف غني باید ایران ته له خپل سفره ښه ګټه پورته کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ستونزې هوارې او د باور فضا رامنځته کړي. انصار ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان او ایران د تروریزم او افراطیت په وړاندې ګډې مبارزې ته ژمن دي. په مطلب کې د ښاغلي روحاني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي هر څومره چې افغانستان د ثبات او امن خواته ځي، همومره د ایران او افغانستان ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه او اړیکې پیاوړې کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د سړي تختونو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې داعش ته ورته طالبانو پر لویو لارو د سړي تختونو لړۍ پیل کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت باید د لویو لارو د امنیت لپاره اقدام وکړي څو مسافر په خوندي ډول په کې تګ راتګ وکړي او کنه خلک به مدني حرکتونه پیل او بیا به یې مخنیوي ناممکن وي. د مطلب لیکوال ویلي که چیرې حکومت د سړي تختونو پر پیښو همداسې چوپه خوله پاته وي، د خلکو او حکومت ترمنځ به فاصله نوره هم زیاته شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د پکتیا د چارواکو په حواله لیکلي چې سړي تختونکو برمته شوي مینپاکان د زرمت ولسوالۍ شاهي کوټ سیمې ته بوولي دي. په مطلب کې راغلي چې دغه 19 تنه مینپاکان د پکتیا په ختیځ کې په کار بوخت وو چې ناپیژنده کسانو وتښتول.
ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو د روح الله نوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. قدرمنو، تذکيري یا پیژن پاڼې په هر هیواد کې د حکومتونو لخوا په خپلو وګړو ویشل کیږي چې د همدغو تذکيرو سره یو سړی پیژندل کیږي چې څوک او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. خو زموږ په هیواد کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه لا تذکيري نه دي اخیستي. موږ نن په همدې غږیږو چې تذکيري ترلاسه کول څومره اړین او د نشتون په وخت کې یو انسان د څومره ستونزو سره مخ کیږي. په ننی ګردی میز کې موږ سره عزت الله زاهد، محمد ناصر ملنګزی، خیبر ډګر او قذافی مل میلمانه دي. قذافی مل، لومړی پوښتنه ستانه کوو چې تذکیره څه معنا او د یو انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري؟
تذکیره یا د هویت پیژند پاڼه چې دا هیوادونه خپلو وګړو ته ورکوي، په دې باندې دا ثابتېدلی شي چې یو شخص د کومې ټولنې، د کومې خاورې او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. یعنی تذکیره چې یو څوک لري، دا د دې معنی لري چې دا هیواد، دا شخص د کوم هیواد پورې ځانګړی شوی دی یا دا شخص د کوم هیواد اوسیدونکی دی. د تذکیرې اهمیت خورا ډېر زیات دی. که موږ او تاسو تذکیره ولرو یا د خپل هیواد هغه هویت پیژند پاڼه ولرو، نو موږ د دې دوام کولی شو چې موږ د دې هیواد یا د دې ټولنې اوسیدونکي سو. کله چې موږ تذکیره ونه لرو، نو موږ نشو کولی چې د یوې ټولنې یا د یو هیواد پورې ځان وتړو چې موږ د کوم هیواد اوسیدونکي سو.
محمد ناصر ملنګزی، دا راته ووایه چې که یو څوک تذکیره نه لري، هغه به د څومره ستونزو سره مخامخ کیږي په خپل ژوند کې؟
که د خپل هیواد په کچه او بیا د خپل ولایت او بیا د خپل ولسوالۍ او کلي په کچه باندې د تذکیرې اهمیت ته راشو، هغه دا دی که موږ تذکیره د یو ماشوم لپاره اخلو، نو هغه په ښوونځي کې په کارېږي، د هغې عمر تثبیتېږي، که دغه پسته هغه د 18 کلنۍ عمر بشپړوي، د هغې ټول معلومات چې دي د همدغه تذکیرې نه کیږي. که دا پسته په دولتي ادارو کې د یو کار لپاره پسته خپله ورځپاڼه وړاندې کوي، نو لومړی دې سمه د مواجه کېږي چې دا باید وپلټل شي چې دا څوک دی، د کومې سیمې دی، د کوم ولایت دی. ګوره، یعنی مهم شی دی تذکیره، ځکه اول په د کلي، بیا په ولسوالۍ، بیا په د ولایت او بیا په د هیواد پېژندنه کېږي. نو په هر اړخیز لحاظ باندې د تذکیرې اهمیت د خصوصا د هیواد د اتباعو لپاره ډېر مهم دی، او زما په نظر تذکیره په هر څه کې د اهمیت وړ ده.
مننه. خیبر ډګر، دا راته ووایه چې تذکیره د یو انسان د څومره مهمه ده؟ که چا سره نوی تذکیره، هغه به څومره ستونزې ولري په ژوند کې؟
تذکیره دا یو پیژند پاڼه ده چې د یو چا سره یې د هغې ټول د هغې پورې چې څه تړلي، د هغې د ژوند پورې چې څه تړلي، هغه ټول پکې ذکر کیږي. په دې معنا باندې چې یو څوک کولی شي چې د همدغه کاغذ یا د دغه کارت په لوستلو سره د همدغې تذکیرې لرونکي انسان یا یو چا ټول مشخصاتو باندې پوه شي، په نوم باندې پوه شي، د پلار په نوم باندې پوه شي، په قوم باندې پوه شي، په مجموع کې چې دا رقم ځای اوسیدونکی دی یا کم ځای دی په هغې باندې پوه شي. نو د دې شیانو لپاره د تذکیرې شتون دا ډېر اړین کار دی، او د حکومت لپاره یا د دولت لپاره په مجموع کې د نظام لپاره د تذکیرو ویش او یا د تذکیرو ورکول چې دي، دا ډېر ارزښتمن کار دی. یو خو دا دی چې د نفوسو کره هغه شمېره یا کره دقیقه شمېره چې تر اوسه لا نه ده معلومه، کېدی شي چې د تذکیرو په ورکولو سره دا موږ ته معلومه شي. او بل دا ده چې د ژوندۍ انسانانو سره خو ډېر مرسته کولی شي د تذکیرې شتون یا د تذکیرې لرل، خو کله کله په ځینو ترافیکي پیښو کې، په ځینو داسو پیښو کې چې انسانان لامکه هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي، نو په همغه وختونو کې یا په دغسې بدو پیښو کې هم تذکیره کولی شي چې د همدغه انسان که خدای مکه له منځه تللی وي، د هغې سره مرسته وکړي. هغه په دې معنی باندې چې یو څوک د دې مرستې او همکارۍ ته راځي، نو په اسانۍ سره کولی شي چې دا وپیژني د کومې سیمې دی، د نوم شی دی. دغه ټول مسایلو په برخه کې تذکیره کولی شي چې په یوه هیواد کې، په یوه ټولنه کې د کارونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. همداسې حتی د ماشومانو د عمرونو په قید کولو سره یا د عمرونو په معلومولو سره، د ښوونځي په برخه کې، په یو بل خدمت کې، د پولیسو په برخه کې، د دولت په برخه کې، په دغه ټولو مسایلو کې د تذکیرې شتون ضروري هم دی، اړین هم دی، او ډېر مرسته کولی شي.
عزت الله زاهد، دا راته ووایه چې تاسو په داسې ځای کې اوسېږئ چې کېدای شي هلته اکثره خلکو تذکیرې نه وي اخیستې، داسې څوک ته پېژنې چې تذکیرې نه وي اخیستې او ستونزو سره مخامخ شوی وي؟ که معلومات راکړي.
ستاسو د پوښتنې په تړاو باید ووایم چې په اوسني حالت کې داسې ډېرو لرې پرتو سیمو کې داسې خلک شته چې تذکیرې نه لري. دا یوه ستره ستونزه او ننګونه ده. زما په اند که چېرته دولت یا اوسنی نظام دې ته جدي پاملرنه وکړي او ټول خلکو ته پار ډول چې وي پار قیمت وي دې ته باید تذکیری ورکړل شي او دوی دا خپل مسؤلیت په پوره جدي ډول ترسره کړي. داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، مثلا زه چېرته چې یا په سفر باندې تللم یا په لاره کې چې پولیس یا د چارواکو لخوا نه داسې کسان نیول شوي دي، هغو لخوا نه ورته ویل شوي چې تذکیره نه لرم. دا ځکه چې مثلا یوه پیښه وشي یا مثال یو څوک اختطاف وکړي یا یو بله پیښه وکړي یا مثال د دولت په ضد یو کړنه ترسره کړي، که یو کس مثال داسې بعضې کسان ونیول شي بیا تذکیره نه لري، هغه کسان خپله مجرم او د دغه عمل کوونکي ګڼل کیږي. نو زما په اند باندې تذکیره چې ده د امنیت په راوستو کې او د ستونزو په منځه وړلو کې او د امنیت په ټیکاو کې ډېر اړین او مهم رول لري.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، نن موږ په دې خبرې کوو چې تذکیرې څومره مهمې دي. درنو میلمنو، تاسو ته وویل چې د تذکیرو اهمیت تاسو ته څرګند چې څومره مهمې دي، که چېرته څوک ټکر وکړي یا د بلې بدې پیښې سره مخامخ شي چې تذکیره لري، نو هغه هر څوک چې ورسره نږدې یا غیر هغوی کور ته رسولی شي، او که تذکیره ونه لري نو د ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. خیبر ډګر یو شمېر کورنۍ زموږ شته دی چې هغوی خپل هم تذکیرې نه لري، سړي او زنانه هم تذکیرو اخیستلو ته نه پرېږدي، بلکې زیاتره کورنۍ داسې دي چې زنانه ته تذکیرې نه اخلي، وي دا صحیح کار نه. ستا په نظر باندې باید څه وشي چې دغه خلک ټول تذکیرې واخلي، او زنانه او نارینه لکه څنګه چې سړی تذکیرې ته ضرورت لري دغسې ښځېم لري، نو ولې بیا ځینې خلک خپلې خویندې میندې او مېرمنې نه پرېږدي تذکیر واخیستلو ته؟
انوري صاحب، رښتیا هم که په دې موضوع باندې موږ ډېر بحث وکړو او ډېرې کویم نه منو، دې ته به غاړه ږدو، ځکه چې داسې خلک اوس هم په لرو پرتو سیمو کې شتون لري چې هغوی نه یوازې په خپله تذکیرې نه اخلي بلکې د نورو کورنۍ د غړو په قصه کې هم نه دي. تاسو وګورئ، یو خو که په دې خاوره کې څوک اوسیږي او په دې ټولنه کې څوک ژوند کوي، هغه موږ په مجموع کې ټول افغانان ګڼو او هغوی افغانان دي. نو چې دا چې افغانان دي، نو په کار خدا ده چې دوی خدام ثابته کړي چې یو څه خدا سي ولري چې په دې باندې شاهدي ورکړي چې دا رښتیا هم افغان دی. بیا که دا د هر قوم پورې، د هر ژبې پورې، د هر نژاد پورې تړلی وي، نو هغه بېله مسله ده. خو په یوه سیمه کې یا په یو هیواد کې چې څوک اوسیږي، هغوی باید د همغه هیواد یو پیژند پاڼه یا یو تصدیق پاڼه خود شیخ ولري چې دا د همدې خاورې اوسیدونکی دی. یو دا ده که څوک تذکیرې نه اخلي، په خپله یې نه اخلي یا د کورنۍ غړي نه پرېږدي چې تذکیرې واخلي، بیا خو دې اول خدا ده چې هغوی د ځانونه افغانان نه ګڼي، د دې خاورې اوسیدونکي د ځانان نه ګڼي. دویمه دا ده چې کوم خدمتونه چې د حکومت په چوکاټ کې دوی ته وړاندې کیږي، د هغو څخه بیا باید دوی محرومه پاتې شي، ځکه چې دوی یو قانونی عمل چې هغه